السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو امر کړی دی. رویټرز خبری اژانس د پاکستان د جیو ټلویزیون په حواله دغه خبر خپور کړی دی. دا په داسې حال کې د چین نن په درېیمه پرله پسې ورځ هم پاکستان کې د عمران خان تر نیولو وروسته تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه و کسان مړه شوي او لسګونه ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولی دي. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون ویان محمد عاصم نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې ژوبل څه باندې 140 کسان دوی ته وروړل شوي دي. په ټپیانو کې پولیسان هم شامل دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپی ارزښت په تیرو دوو ورځو کې 14 روپی پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپیو ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نور ورځپاڼې وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوی سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغو روپیو د لوېدو لامل شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالر پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښووله چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوین په یوه بیان کې ویلي چې 15,000 افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډیره لږه بولي. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خواشي نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوال شورا پرون د خپلو دایمي غړو لپاره د 2024 او 2028 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,980,000 ډالر کېږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201,000,000 ډالرو ته رسیږي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینه ایروان ختیځ په 180 کیلومتر کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړي چې په نتیجه کې یو آذربایجاني سرتیری سخت ټپي شو. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو پریکړه کړې. پر دې سربیره پاکستان کې د وروستي وضعیت حال هم درکوو. هلته میشت یو شمېر افغانان مو هم غږولي چې څه وضعیت ګالي. د طالبانو د پوهنې وزیر وایي لا هم د نجونو ښوونځیو ته شرایط برابر نه دي، خو یو زده کوونکی بیا وایي
طالبانو لاوله نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس ووایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی لاوله هم کوم آمادګي نه درلوده.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ډیر شوي. د یوې خوارځواکۍ ماشومې پلار مو غږولی.
اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب خوری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیرشل کاله کې په تعلیم بوخت ول.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواک سره مخامخ دي. په دې اړه راپور درته وروسته راځو، خو اول ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. دغه خبر رویټرز اجانس د پاکستان د جیو ټلویزیون په حواله ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د خان تر نیولو وروسته په پاکستان کې اړودوړه او ګډوډي روانې دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل غیر قانوني بللی دي. د رویټرز خبری آژانس د پاکستان د داخلي رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز د ټلویزیون د راپور په اساس لیکلی دي چې د پاکستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د عمران خان نیول غیر قانوني بللی دي او د هغه د خوشی کولو امر یې کړی دی. جیو ټی وی همدارنګه ویلی دي چې عمران خان ته په محکمه کې قاضیانو ویلی دي چې د اسلام آباد د لوړې محکمې پریکړه به مني. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د درېمه ورځې په مخه هم پنجشنبه سختې مظاهرې روانې وي. د تاوتریخوالي په نتیجه کې د لږ تر لږه اوو کسانو د وژل کېدو او د یو سلو څلوېښت نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د خان شاوخوا 1400 پلویان د شپې په اوږدو کې په ټول هیواد کې عامه ملکیتونو ته د زیان رسولو او په نظامي تاسیساتو د برید په تور نیول شوي. په دې سره له سې شنبې راهیسې د ټولو نیول شوو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی دی. تازه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند څو نور مشران له هغې ډلې شاه محمود قریشي او اسد عمر هم بندیان شوي دي. پولیسو دا هم ویلي چې له مظاهرچیانو سره په نښتو کې څه باندې 150 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. عمران خان د سې شنبې په ورځ د فساد د تورونو له امله په اسلام آباد کې ونیول شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلور رسمن تورن کړی چې نوموړي د صدر اعظمۍ په موده کې ترلاسه کړی وي.
و مریدل چې د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو هوکړه کړې ده. خو لا معلومه نه ده چې خان به څه وخت خوشی کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن پرله پسې درېمه ورځ ده چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. دا چې دغو مظاهرو په پاکستان کې میشت افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هلته پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی په دې اړه نور معلومات راکړي.
په پا پاکستان کې د وروستیو لاریونونو له امله چې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی، افغان کډوال هم له خورا زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د دوی په ترڅ کې هغه کډوال چې دوی روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او کور کې اوربیک ناروغانې باید روغتونونو ته ولېږدول شي، دوی له خورا زیاتو ستونزو سره مخ دي. دوی باید وخت نا وخت خپل ناروغان ته روغتونه ورسوي او د هغوی درملنه وکړي، چې بدبختانه د لارو بندېدو له امله دا ستونزه لا زیاته شوې ده. همداراز د خوندیتوب مسله ده چې دلته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نه یوازې دا چې افغان کډوال بلکې خپل پاکستانی وګړي هم د روانو لاریونونو له امله زندانی کېږي. نو د دې په صورت کې ډیری داسې افغان کډوال هم زندانونو ته اچول کېږي چې هغوی په خپلو کارونو یا ورځنیو چارو پسې وتلي وي او کله چې دوی د پولیسو لاسته لویږي بدبختانه دوی بندیانیږي، زندان ته اچول کېږي. دا دې ته ورته ګڼې ستونزې دي چې افغان کډوال بدبختانه اوس مهال په پاکستان کې د دغو لاریونونو له امله ورسره مخ دي. او همداراز د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دلته پراته افغان کډوال په ځانګړي ډول هغه کډوال چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راکډه شوي دي، د امنیت د خوندیتوب د نشتوالي له امله دلته راغلي دي. او بدبختانه دلته ورځ تر بلې مخ په ډیریدونکي تاوتریخوالي ته په کتو، دوی لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناامنیو له ګواښ سره مخ ول، دغه ناامني دلته هم دوی ګواښي. د لاریونونو له امله روان تاوتریخوالی په ترڅ کې کېدای شي ډېری هغه افغان کډوال هم په نښه شي چې دوی ته له وړاندې وکدې خلل کېدي یا دوی په یو ډول دلته هم تر ګواښ لاندې ول او دوی ته له کرښې ها غاړې ډېری داسې مسایل ورپېښول چې کېدای شي هغه دلته هم تعقیب شي او د هغو کړنو د هغو رسنیزو فعالیتونو په ځانګړي ډول هغه خبریالان چې دوی اوس مهال هم له پاکستان څخه د افغان خبریالانو او د بشر د حقونو کزو د حقونو په تړاو دریزونه لري مبارزه کوي، کیدای شي دوی ته یو لوی سرخوږی پیښ شي. نو په همدې تړاو مهمه خبره یا مهمه مسله دا ده چې باید اړوند بنسټونه د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو چې په پاکستان کې په تبعید کې ژوند کوي د هغوی د خوندیتوب لپاره ګامونه اوچت کړي او دا د خپلو چارو په لومړیتوب کې وټاکي.
په پېښور کې پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی و چې هلته یې دا راته ویل چې افغانان له روان تاوتریخوالي څه ستونزې ګالي او له کومو ننګونو سره مخامخ دي. ګڼو عامو افغانانو هم په پاکستان کې د دې هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د نوموړي د پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه او بلواګانې څارلي. افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې پرله پسې په خپل هېواد کې د دولتي ادارو او بنسټونو د نړېدو شاهدان وو، په پاکستان کې پر عامه ودانیو او عامه شتمنیو د اعتراض کوونکو بریدونو په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. دا چې دا عکس العملونه څه دي زموږ همکاري فریده سیال راټول کړي. فریده جان، ستړي مشي.
سلامونه تاسو لودین صاحب ټول لیدونکو اوریدونکو ته. که په پاکستان کې په تیرو ورځو څو ورځو کې د تاوتریخوالي ډک اعتراضونه تاوده وو، نو په ټولنیزو رسنیو کې د دې ګاونډي هېواد څخه روان وضعیت د افغانانو بحثونه او تبصرې هم ګرمې وي. ګڼو افغانانو پر خپلو ټولنیزو رسنیو د پاکستان وروستي حالات او پر دولتي او نظامي ادارو د اعتراض کوونکو بریدونه د خپل هېواد د څو لسیزو له وضعیت سره مقایسه کړي دي او ځینو دا د پاکستان لپاره د افغانستان د دې کورنۍ جګړې پایلې بللې ده. دا ټویټر افغان کاراونکي پامیر په پاکستان کې د یوې اورلګیدنې له تصویر سره د رحمان بابا یو شعر لیکلی دی او ویلي دی چې اسلام آباد د کابل ازار وهلې دی. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پردای غم لواوري سوروي. د کابل پانتون په خاني استاد محبوب شاه محبوب هم په ټویټر د پاکستان د روسي او ویجاړونکو بلواکانو یو تصویر خپور کړی دی او سړي پاکستان تورن کړی دی چې څوزلي افغانستان وران کړ. د هغه خبره د دې لوبو پایله و چې میلیونونه افغانان شهیدان شول. دا خپل رسنی او کارکونکو په خني خبريال سيد شينواره چې اوس له هواده بهر شون کوي وای چې په پاکستان کې ګډوډي و تا افغانانو ادا ډول اکسلمال الا دا چې د هواتل د افغانستان په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کړی دا هغه ویلي دی چې پاکستان تل هڅه کړې ده د افغانستان په چارو مستقیم اغیز ولري او په تیر بیا کله چې عمران خان واکمن و دوی په نړیواله کچه باندې د طالبان لپاره لابي کوله. کمال الدین بیا لکندهار هم په پاکستان کې روان حالات د افغانستان د حالات په پایلې غړي خو د هغه په باور افغانان باید د دې لارینونو او دغه بلواګانو ته خوشاله نشي. هغه وایي چې دا تاریخواله دومره ډیر نه ده چې افغانان ورته خوشاله شي او دغه خلک وایي چې د افغانانو په څیر نه دي. همدارنګه په افغانستان کې ویش افغانان بیا وایي چې هم پاکستان د افغانستان لپاره ښه ګوندای نه وو خو د دوی په خبره په دې هیات کې روان وضعیت باندې دوی خوښ نه دي. سمی ولا د روزګان اوسیدونکو یې د دوای چې د پاکستان روان وضعیت په افغانستان هم زیانمن کړي. هغه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې پاکستان سره ډیر راکړه ورکړه لري او هغه صادرات او واردات چې دوی لري د با تجارت هم زیانمن کړي چې په دغه هیواد کې دغه ډول حالات دوام وکړي. همدارنګه په پاکستان کې میشت افغانان هم شکایت کوي چې د روان وضعیت پر باندې تاثیر کړی دی. د هغوی نه یو کډواله لیدا وایي چې په پاکستان کې روان ګډوډي او په میشت افغانانو باندې دا وړه ځکه کړي دا دوی وشي د هیڅ ستونزې سربېره دوی اقتصادي ستونزې لري ویزې نه دي تمدید شوي او همدارنګه دوی ویلي چې دوی به ونشي کولای چې په پاکستان کې آرام ژوند ولري. په لارینونو او ګډوډیو کې دغه لارینونو او ګډوډیو وروسته له هغې په پاکستان کې پیل شوي دي چې پخوانی صدر اعظم تیر سیشن به د پولیسو لخوا ونیول شو او پلویانو یې په اسلام آباد سربېره په نورو ښارونو کې په لارینونو او بلواکانو لاس پورې کړ.
ډیره مننه زما همکاره فریده سیال و چې په پاکستان کې د وروستي تاوتریخجنو لارینونو په اړه یې د بیلابیلو افغانانو غبرګونونه له تاسو سره شریکول. لکه څنګه مو چې واورېدل دا غبرګونونه بیلابیل دي، ځینو پرې خواشینی ښودلې خو ځینو د افغانستان له حالاتو سره ورته وضعیت بللی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلور ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دغه مجله همداشي به پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پر ژوندۍ بڼه کتلای شي. اوس هم ورزو د افغانستان مسئلو ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي چې لا هم د نجونو خوندیو ته د پرانیستو شرایط نه دی برابر. د طالبانو د چارواکي پنچیر ولایت کې د غسرګندونې کړي خو دا په داس حال کې ده چې لتیرو شپک سو ورځو راهیسې د نجونو خوندي باندې او نجونې زده کوونکې نیوکه کوي چې طالبان اصلا د دوی خوندیو ته د پرانیستو اراده نه لري. د جزئیاتو لپاره زما همکار خاطر پردیس استډیو ته وصل دی. پردیس سب ستړي مشي څه دي د طالبانو د پوهنې د وزیر د څرګندونو جزئیات او په اړه یې زده کوونکو څه ویلي دي؟
سلام لودین صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. شاوخوا شپږ سوه ورځې وشوې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو د طالبان یې د پرانیستلو لپاره د مناسبو شرایطو په لټه کې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا وایي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. نوموړي پنجشیر ولایت د خپل سفر په ترڅ کې رسنیو ته ویلي اوس مهال شرایط مساعد نه دي، کله چې شرایط مساعد شي د شریعت له احکامو سره سم به د ملت په همکاري او د علماو په ګډون دغه مسله حل شي. د ښاغلي حبیب الله هغه دغه څرګندونې له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. بیا د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې حسنا ازادي لړیو ته وویل چې طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او دوی کار نجونې له ناڅرګند او دغه کار نجونې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. هغې د خبرې یوه برخه به واورو.
طالبانو
د یو ویلور مشکل می هم
طالبانو لاول نه غوښتل چې خوانځي اخلاص شي، انجونې درس وایي، دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی لاول هم کوم آمادګي نه درلوده دي ته چې باید درسونه انجونې ووایي. دوی د دې پر ضد دي چې انجونې مکتب ووایي، درس وایي. تقریبا شپږ سوه ورځې کېږي چې په کور باندې ناست یو، خوانځي بند دي، او نو دا شپږ سوه ورځې به موږ ډېر شیان زده کړي ول. زه به اوس پوهنتون کې وم، حتی یو سمسټر به مې خلاص کړی و، خو دوی په نن او سبا وخت تېروي. زه نه پوهېږم آخر به زموږ د درسونو پایله به چی شي وي، زموږ سرنوشت به چی شي وي.
بل خو د خوځو د حقونو فعال په دې باور دي چې ترڅو طالبان په واک کې وي نجونې به د زده کړو اجازه ونه لري. له دغه فعالانو څخه یو راځي بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر دا څرګندونه د خلکو په سترګو کې خبرې چول دي. بل لودین صاحب
ډیر مننه زموږ همکار خاطر پردیس و چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر د هغو څرګندونو جزئیات راکول چې ویلې لا هم په افغانستان کې د نجونو خوندیو پرانیستو ته شرایط نه دي برابر. شاوخوا شپږ سوه ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو خوندي تړلي او لا هم په هغو شرایطو نه دي توانېدلي چې دوی غواړي. باید وایم چې پر خوندیو سربیره دا مهال د نجونو پانتونونه هم باندې چې دې کار هم په نړیواله کچه پر طالبانو فشارونه زیات کړي دي. وسم ورزو یوې بلې مسلې ته هغه دا چې یونیسف په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې سلګونه زره افغانان د مهار په خوارزواک کې اخته دي او د خوارزواک وضعیت د ژوند مستقیم ګواښ دی. دا چې د یونیسف اصلي اندېښنې څه دي او هغه کسان چې په کور کې په خوارزواک اخته ماشومان لري د هغوی څرګندونې څه دي؟ بل همکار می همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي. هیواد صاحب ستړي مشي.
مننه لودین صاحب، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. تاسو هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې پورسیو کې د خوارزواکۍ پیښې ډېرې شوې دي او یونیسف په دې اړه خپل اندېښنې ښکاره کړې. نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې یوه لور یې په خوارزواکۍ اخته ده. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې خپلې میرمنې او ماشوم ته مناسب خواړه نه و برابر کړي، ځکه لور یې خوارزواکه شوه. هغه وایي
د یوې لور مشکل مې هم دا دی چې د خوارزواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب دي. خواري نسته، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نور کول کېږي، نو هغه نس کولای چې خپل میرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله اولاد وژغورل سي او د خپل مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وای په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه شته چې ماشومان او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خدای زیاتوي چې د دې خواړو په ویش کې انصاف نه کیږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې دغه خواړه لاسته راوړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 1550 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د دې سازمان د خوړو برخې د مسؤلې میلانی ګالوین ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. اغلی ګالوین وایي چې 21 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا هم په مرستندویه ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې شریکان کولای شي چې د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې، د ناروغیو او د زیږون په مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه کړي. او چا همداشان خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې څه نه کیږي نو د نه کولو بیا به لوړوي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 28.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مو د طالبانو حکومت ته روغتیا وزارت له ویان څخه هم وپوښتل، خو تر دې دمه نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. مننه.
ډیره مننه. زما همکار همایون هیواد و چې د یونیسف د هغه اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې ویلي دی په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د خوارځواکۍ له سخت حالت سره مخامخ دي، او د یونیسف په وینا خوارځواکۍ په داسې یو وضعیت کې ده چې د ماشومانو ژوند ته هم یو لوی خطر بلل کیږي. دا چې د یونیسف دغه راپور څه ډول راپور دی، موندنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي، زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ماشومانو د یوې فعالې ملیحې نوري نظر اخیستی دی.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 1550 سره ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپل یو زنګ خطر غونډې ده یا یو هوشدار غونډې ده. خپل یو نامه یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي که باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي او هغه بنیادي کارونه چې باید توصیه هغه بنیادي کارونه نه کیږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان خواخون
کینه ده او ډیر جدي وضعیت ده. اغلی نوري، تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لاره باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ترڅو دغه وضعیت تر یو حد قابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوي دا زمينه به مساعد کړي چې دغه حالت د قابو شي او دا کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا د پلیشي؟
دقیقا دغه د مونږ اندېښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي. او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خلک د دغه مواد توضیح ته دا خو د یونیسف په اند یو حل لاره ده، خو د ما په اند دا حل لار هم نه ده. باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وایئ چې کوم سیاسي حالات او اقتصادي حالات چې په افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته هم سختوي او انټرنیشنل کمیونټي ته هم دا سختوي چې تر څو دغه حتی د دغه مواد توزیع به دوی ته لکه د مخکې په شانتي بنه وي.
اغلی نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخته زیات خطرناک ده. وسو ګورې کومه چې نشر شوی دا چې دوی وایي چې حدودا 1550 ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نو تاسو فکر وکړئ چې دته په کوم طریقې چې باید د رسیدګي وسی او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه کیږي او پرته له دې کوم حالات چې روان ده چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلای ده نو دا خپل یو ډیر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعال ملیحه نوري و چې د یونیسف د راپور په اړه یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د یونیسف په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګولین په یو بیان کې ویلي چې 1500 افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. یونیسف ټینګار کړی چې له سخت خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو د خوړو برابرولو په خاطر باید دوی ته کافي بودیجه ورکول شي. یونیسف دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه وګړي دې ته اړتیا لري چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورسره بشري مرستې وشي. اوریدونکو له موږ سره اوسئ، وروسته ستاسو پیغامونه هم درته لرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ماخمنې خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، د خبری مجلې راپورونه هم ورو پای ته رسیدي. د سار موضوع مداو چې د پاکستان ستره محکمه د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې ده چې خان به څه وخت خوشی کیږي لا معلومه نه ده، خو دا په داسې حال کې ده چې نن په پرله پسې درېیم ورځ هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې روانې وي. اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمند د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کوي ارزان سوله په 400 روپیه سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، میواز لدی شینه لدی، دا سیډیر کورونا ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپوش په نه د خوړې نه ورسیږي، بچانې وژن ناستي. طالبان خپل بچی کې دوی چې ارڅوک غوښه ورېږي خوري، دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي که نه ورسیږي، یو شی خوري کې نه خوري.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه مې کېلې، احترامات وړاندې کوم.
باید وکړو تاسو ټول جوړ او روغ یاست. ورور د موږ د ستونزه د موږ د خوشامن ولسوالۍ تم بنست له موبایل غیر ډیر به برخه پاته دي. د موږ خلک ډیر ستونزو کې دي د مخابرات او شرکت څخه موږ داهله د سموت تم براولي.
ورما چې د ترانسپورت د بای په اړه کې یو څو کلمې وغوښیږي. ما په کابل ښار کې مخکې کرایا قیمت شو په کاسترو کې او په تونسو کې لاس باندې وي، بلې اوس مهال چې د 15 افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوې 40 افغانۍ، بلې اوس 10 افغانۍ دي. نو واقعا خلک ډېر ستونزمنځ کړي دي. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ مونږ ډېر رفت آمد لرو، مخکې کراوې 500 یا 600 افغانۍ، حتی بعض وخت به دې امکان هم و چې 400 روپیه 300 روپیه څوک لاړ شي رفت آمد و کابل ته. ولې متاسفانه اوس قیمتونه لوړ شوي دي، کراوې هم 1000 افغانۍ تجکی شوي دي د مزار او د کابل ترمنځ. نو واقعا خلک ډېر ستونزمنځ کړي دي. نو د دولت نه مې دا هیله ده چې دغه مسایلو ته لږ توجه وکړي او د خلکو اندېښنو ته لږ ورسیږي. نو تاسو نه ډیره مننه چې زموږ غږ له رادیو له طریقه خلکو ته اوروي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 42 201.